افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو لنډه خبري برخه هم لرو پایل لري سات په خبرونو کې وو د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو وار بیا په افغانستان کې د ان طالبانو پر هغو پالیسیو او تګلارو ژوره اندېښنه ښکاره کړه چې په دې هیواد کې د ښځو او نجونو بشري اساسي حقونه سخت محدود کړي دي. په هغه اعلامیه کې چې د امنیت شورا مشر لیندا توماس گرینفیلد پرون جمعه نا وخت د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خبره کړې ویل شوې چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د دسمبر د 12مې د غونډې په تړاو د دې شورا غړي د طالبانو د هغو پالیسیو او کړنو دوامداره منفي اغیزو ته ژوره اندېښنه لري چې د افغانستان په سوله، ثبات او پرمختګ او د دې هیواد پر وګړو کړي چې په ترڅ کې د ښځو او نجونو بشري حقونه او اساسي ازادۍ محدود شوې دي. د امنیت شورا غړو خپل 2001 پریکړه لیک ته په اشاره سره د افغانستان د راتلونکي او اوږدمهاله پرمختګ لپاره د ښځو او نجونو د بشپړ مساوي معنا لرونکي او خوندي ګډون د ډاډمن کولو پر اړتیا ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي دي چې ژر تر ژره د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز په ګډون له دغو پالیسیو او چلندونو لاس واخلي. د امنیت شورا په وینا په دې برخه کې مثبت پرمختګونه له نړیوالې ټولنې سره د باور جوړولو لپاره خورا مهم دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له سرپرست حکومت څخه دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تر اوسه پورې حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د نه پیژندلو یو مهم لامل هم دا بلل کیږي چې طالبانو پر ښځو او نجونو فشارونه زیات کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بندنیو چارو وزیر د سوریې د انتقالي حکومت له بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. امیر خان متقی په دې ټلیفوني تماس کې الشیبانی ته د سوریې د بندنیو چارو د وزیر د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ورکړې او د سوریې د نوي حکومت د عافیا او خې حکومت ولې درېز استهاله ده. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت پرون جمعه په دې اړه خبره کړې. خبر پانه کې ویل چې د سوریې د انتقالي حکومت د بندنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او سوریې ترمنځ اړیکې لا پراخ شي او د دواړو هیوادونو پلاوی له یو بل سره وویني. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د ایران د ریل پټلۍ لپاره افغانستان ته د چین د صادراتو د لومړنۍ ترانزیتي محمولې د رسیدو خبر ورکوي. د وزارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د ریل ګاډي تصویرونه خپاره کړي او لیکلي دي چې د چین لخوا افغانستان ته لومړنۍ ترانزیتي محموله چې پکې زر ټونه د وسپنې کویلونه یا حلقې شامل وي د ایران د ریل پټلۍ لپاره د افغانستان د هرات ولایت روزنک سټیشن ته ورسیده. د وزارت دا د سیمیز لیک درا لیک دا او ترانزیت په برخه کې یو مهم پرمختګ یاد کړی او زیاته کړی چې د خواف هرات ریل پټلۍ د جوړولو چارې روانې دي او په بشپړې دوه سره به نه یوازې د افغانستان د اقتصاد لپاره نوې ظرفیتونه رامنځته بلکې په سیمه کې د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا لپاره به هم یو مناسبه زمینه برابره شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2014 میلادي کال کې د هرات د زلزلې او په افغانستان کې د ډیرو سیلابونو د ویجاړیو د اغیزو په کمولو کې مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د دې ادارې څنګه پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د کال په اوږدو کې د څارویو د درملنې د کانالونو د پاکولو او د تلف شوو څارویو د پاتې شونو د خوندي کولو په ګډون له 2000 زیاتو کورنیو د ژوند د رغېدو او پیاوړي کېدو په برخه کې حیاتي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو دغې مرستندویو ادارې نن شنبه همدارنګه په خپل ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د غنمو فصلونو ته د مراکشي ملخانو د خطر یادونه کړې او ویلي دي چې روان کال د میخانیکي او کیمیاوي وسیلو په کارولو سره 3,000 هکتاره کرنیز ځمکه د دغو ملخانو له برید څخه خوندي کړې ده. د دې ادارې په خبره دا هڅې د دې لپاره شوې چې د خوړو خوندیتوب ډاډمن او د کرنې په وړاندې ننګونو لپاره چمتووالی ونیول شي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وای پر افغانستان د بمباری او د کډوالو د جبري استلو لکبل په پاکستان کې ترهګری کم شوې نه ده خو کرکه ورسره ډیره شوې ده. عمران خان پرون جمعه د عدیالی په محبس کې خبري اعلان او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادعا کړه چې افغان کډوال په زور ویسل شنو ترهګری به ورسره کم شي خو دې کار د امنیت لکه کې دوه سره مرسته ونه کړ مګر د دوه هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان د وکیلانو او خبريالانو سره خپل خبري په خپل ایکس پانه کې خبري کړی او ویلي دی چې پاکستان پر افغانستان دوه ځله بمباري کړې ده. د بلخ په روند پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د کابینې په غونډه کې په غیر مستقیم ډول پر افغانستان د پاکستان د هوایي برید دفاع وکړه او ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی په وړاندې څرګند دریځ غوره کړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د شمالي کوریا یو شمېر سرتیري چې د روسي ځواکونو ترڅنګ جګړه کې سخت ټپیان شوي او د جګړې په ډګر کې اوکراینی ځواکونو نیولي وو مړه شوي دي. زلنسکی موسکو تورن کړ چې د دغو سرتیرو د ژوندي پاتې کېدو چندان پروا نه لري. د اوکراین ولسمشر د امریکایي چارواکو د مخکنیو څرګندونو په تایید وویل هغو سرتیرو ته چې د پیونګ یانګ لخوا روسیې ته لیږدول شوي د دې هیواد په کورسک سیمه کې په جګړه کې ورته ډېر تلفات اوښتي دي. د اوکراین ولسمشر موسکو او پیونګ یانګ تورن کړل چې په جګړه کې د دغه سرتیري بې دفاع پرېښي او د دې لپاره چې ژوندي ونه نیول شي ان هغوی اعدامه وي. زلنسکي د خپل دغه ادعا لپاره کوم ثبوت وړاندې نه کړ او دا هم ګرانه ده چې هغه د خپل واک توګه تایید شي. د اوکراین ولسمشر دا هم په ډاګه نه کړ چې د شمالي کوریا څومره شمېر سرتیري د جګړې په ډګر کې لټپ کېدو او د اوکراینی ځواکونو له لوري له نیول کېدو وروسته مړه شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډيو او اوریدل مخکده دی چې د ازادي راډيو دوونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یو راپور هم راخلو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د افغانستان طالبان باید د ټي ټي پی پر ضد غوڅ دریز خپل کړي. هغه له دې سره سره چې افغان طالبانو د بدل اخیستو ژمنه کړې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د برید دفاع وکړه. نور تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د پکتیکا ولایت پر بربل ولسوالی د پاکستان د هوایی ځواک له بمباری وروسته له پکتیا څخه ځینې راپورونه وایي چې د پنځشنبه په شپه د دې ولایت په ډنډو پټان ولسوالی کې پر ډیورن کرښه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نشته شوې ده. وی طالب سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نشودلو په شرط تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دسمبر په 28مه د شپې شاوخوا یوه بجه پیل شوه او څو ساعته دوام وکړ. د دې نشټې په ترڅ کې دواړو خواوو د یو بل پر ضد له درنو وسلو کار واخیست. د سیمه ایزو سرچینو په بینا د پاکستانی ځواکونو لخوا توغول شوي ځینې راکټونه د ملکی خلکو پر کورونو لګیدلې دي، خو تر اوسه دواړو خواوو ته د اوښتې مرشوبې یا زیانونو په اړه معلومات نه دي خبره شوي. پاکستان او د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. خود طالبانو یوې بلې سرچینې وویل چې پاکستانی پوځیانو خپلې خواته هوایی ډزې کړې دي چې له کبله د دواړو خواو ترمنځ نښته نه ده شوې. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې د پکتیکا له بمبارۍ وروسته لا کړکېچنې شوې دي. طالبانو ویلي چې له پاکستان څخه به د دې برید بدل واخلي، خو د پاکستان صدر اعظم پرون د کابینې په یو غونډه کې د برید دفاع وکړه. ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی پر ضد کلک اقدامات وکړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د همداراز ویل په داسې حال کې چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د شکېدو غوښتونکی دی، دا نشي منلی چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې آزاد وګرځي. شهباز شریف په وزیرستان کې د ټي ټي پی د تازه حمله په ترڅ کې د خپل پوز د یو جګ پولیس صاحب منصب د وشل کېدو یادونه هم وکړه. ټي ټي پی ویلي چې په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ په یو بریک کې شپاره سرتیري وشلې دي، خو په داسې حال کې چې شهباز شریف د افغانستان پر خاوره د هوایي برید دفاع کوي، د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان چې په زندان کې دی ویلي دي چې دا ډول بریدونه د پاکستان ستونزې نشي حل کولای. عمران خان پرون جمعه د اډیالې په محبس کې له خبريالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادعا کړې چې که افغان کډوال په زور وېستل شي نو طرحه غریبه ورسره کم شي، خو دې کار د امنیت له شکېدو سره مرسته ونه کړه مګر د دوه هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان له وکیلانو او خبريالانو سره خپلې خبرې پر خپل ایکس پانه کې خبرې کړې او ویلي چې پاکستان پر افغانستان دوه ځله بمباري کړې ده. د طالبانو او پاکستان اختلاف او ناندریو ته ځینې افغان شنونکي د شک په سترګه ګوري. د پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کتونکي عزت الله پیژان یو له دغو کسانو څخه دی.
زما په نظر ټي ټي پی، طالبان او داعش ټول د پاکستان د استخباراتو او د جی ایچ کیو پروژې دي، او دا پروژې او دا ګروپونه دوی د خپل ځان په ګټه په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو لارو کاروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ تایید کړ چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په بمباری کې ملکی وګړي وژل شوي دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم جلی واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسی. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه دی. په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب، په پیل کې خبرونه ته راغلی، بیا په دې خبرې وکړي. تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستی، وروستي معلومات څه دي؟ دغه د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډیره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان رهبر لخوانه چې خپور شوی ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې. ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چې دي، متقاعدینو معاش چې دي، دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي، د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدی بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینه تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد، اول ته خزینه تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو سلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، معنای داده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا 110,000 متقاعدین موجود ده په افغانستان کې، دا د فامیلونو سره تقریبا 2,000,000 ته رسیږي. یعنی د افغانستان 2,000,000 شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج، په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملي ده، یو داهیه انساني ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مون په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو.
بله، په دې به خبرې وکړو چې یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړي، خدمات یې کړی د هیواد ته، او بیرته کله چې دای سپین ګیری کیږي او دای په کور کینی لغنه استفاده وکړه. اول په دې خبر راته وکړي چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي. یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خبر کیږي، جامعه بین المللي لخوا، تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار داخلي دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي، ډېر ښکاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړی دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان و فقیران کې راځي. مګر د متقاعدینو مشکل دادی چې اوس دا زاړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نلري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلیونو بالکل سرګردان دي، بالکل په ډیر بد حالت کې عادی دغه موچی چورتوی موچیګری کی یعنی عادی عادی کارونه یو څوک چې دګروال وو یو څوک چې صاحب منصب وو معلم وو مامور د دولت وو یعنی د افغانستان د پاره د افغانستان د خلکو د پاره خدمت کړی دی مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو یعنی اصلي رسالت د طالبان او حاکمیت داده چی باید متقاعدین تا حرمت وکی زکر چه هم ده اسلامی لحاظ نه هم ده قانون لحاظ نه هم ده انسانی ارزښتونه لحاظ نه متقاعدین ده احترام خلق وردی پا هم ده خاطر باید دیر جر ده اغوی حقوق ده اغوی معاشونه باید اجراشی
با پایل که چه کلا ده طالبان و نظام ده دوام جل پارا بیا وقت ورسیده یوازی دیگو کسانو تقاعد بند که چه اغا پا نظامی برخی که دوی کار کرده و دیگو کورانه یتیمانو تا دوی نگوختل تقاعد ورکلی و روز تا بیا ولی دل سلسی ملکی کسانو تا هم دوی پا تقاعد بندی سترگی پرتی کردی تا سو دیده ایلات چه گرنه یا؟
متاسفانه دوی یو قوی دلیل لاتروسه ولانده کرده نده باز وقت دوی ویل ده ده طالبان و مشران چه ده شرعی لحاظ دا مشکل لري ما همیشه په خپل مصاحبه که دا موضوع مطرح کرده که دا غیر شرعی و ولی ده طالبان و اولی رهبر ملا مادمر دا موضوع پا اول دوره که ولی دا موضوع انتقاد بونه کرد یعنی مانای داده چه اوسنی رهبران ده اولی رهبر نه دیر پوخلیک دی پو شریعت که دیر پویگی اصلی مسئله داده چه تقاعد مسئله سرپسل دین مبین اسلام سره توافق لری مطابقت لری او دا موضوع یو سابقه لری د اسلام په طول تاریخ که په دغه طول اسلامی وادونی که دا مسئله موجود ده او اصل مسئله داده چه ده تقاعد مسئله د متقاعدین پول ده د خپل د متقاعدین پول باید چند باش شویده ذخیره شویده پا همده خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چه داده غصب مسئله مطرکیگی د خلکو د پول غصب مطرکیگی در یو ظالمانه تصمیم ده او زه امیدوارم چه در جر متقاعدینو بکولیشی او مون هم اولاریو دادخواهی کهو پدا مسئله که
چوم را استاد تاسو مطمئن یسته چه دادخواهی با یو نتیجه ورکریزه که دی طالبانو نظام تا پا کتل و سر او رستر بلی دی افغانستان خلکو باندی دی جوند لاری تنگایی که اغا دی انجونو دی مکتب برخی تا لارسو دی کار برخی تا او سی دو کلن ازده کردی پا دوی باندی بندی کردی دی دوی ایچ کلا دی دوی پا پریکلو که بیرت بدلون ندی را غلی که چوم را دادخواهی سویده تاسو چوم را مطمئن یسته کلا چه دی متقاعد و کسان و دی حقوق پاکل تاسو دادخواهی که ویده بزای و نیسی تر او سا کما مثبت نتیجه تاسو لیده لیده کلک هم ویغه
درس مسئله ده چه ده ما پا آن ده حقوق ده یو شاگرد پایست اصلا پا طول تاریخ که اق نور کول کیگی اق اخستل کیگی دا حق ده ده متقاعدین و حق ده دا یو ملی برحق داهیه ده پا همده خاطر ای منگوتاس طول رسالت داده چه ده حق پا خاطر باید منگوتاس مبارزه و دا یو پرنسیب یو واضح خبره ده معلومدار چه نتنا طالبان طول تاریخ که حکومتون غواری چه ده خلق حقوق غصب کلی پا همده خاطر ده جامعه مدنی چه ورتوایی یا دادخواهان مخصوصا ایمون طولنه چه ده ده حقوق قوان و طولنه ده مون مسئولیت و مکلفیت ده چه باید دادخواهی و ده خلق و غق باید مون پورتکلو مون یعنی قطعی اطمینان لرلو مگر پا دا مسئله که مونگ آزریو چه مبارزه و که او ده افغانستان ده مستحق مستمند خلق غق با پورتکلو
بله اتاس به فکر بانده خپل متقاعد و گری چه کول ایسی چه خپل حق غری آیا دوی دی کم کار دی کول و واک توان لری آیا زمینه ارتا مسایه دادن؟
بلی خوشبختانه دننه په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او دغه اتحادیه ډیر فعال دی وزارت داخله علیحده اتحادیه لري وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري دوی همیشه هر ورځ په دا مسئله کې بوخت دي تلاش کوي کوشش کوي او موږ سره هم دوی قوي ارتباط لري په د ایمنګ په ټلویزیون کې ټلویزیونی حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي مونږ دا موضوع کمشنری ملل متحد د حقوق بشر کمشنر د ملل متحد په جنیف کې دا موضوع مونږ مطرح کړی ده آقای ریچارد بنت سره ښاغلی ریچارد بنت سره مونږ دا موضوع مطرح کړی ده مونږ بوخت یو په دا مسله کې معلومدار چې وخت نیسی اما دا یو حق ده طالبان مجبور ده طالبان مجبور ده طالبانو باید پوشی چه ده خلق و زور ده خدای زور ده ده خلق و غق ده خدای غق ده یعنی طالبان و مقاومت کولش چه او کال بلکل هم ده طالبان زحمت مقاومت وکری مگر زب بلکل مطمئنیم چه نتنا متقایدین ده افغانستان ده خلق و حقوق ده نجون و حقوق ده خز و حقوق اتمن باید چی اعاده شی دا خو بالکل یک پرنسیب ده دا یو انسانی مسئله ده دا یو اسلامی افغانی مسئله
حاکم نظام تبا دی دوی دا کرنه چوم رزیان و رسی که جوان ده که ماشوم ده که دی برابر عمر ده که اغس پینگی رای ده پیاو نوه نه پیاو نوه دی طور حقونه تر پولان دی مثلا ام داوز مگو تاسی دی متقاید پا حق باندی خبری کهو دی دوی خپل نظام تا دا کرنه چوم رزیان رسولی سی
اولا زیان خو دوی خو باید زان پوه گی رهبر دی طالبان دغه زحمت دی طالبان دا تندرو از زحمت دی طالبان باید زان پوکی باید خپل سر خلاص کنی چه ولی پا داغه دری کال تیر شو دری کال و سلور میاشت ولی دی اغوی حاکمیت لاتروسه دی جامعه بیمدلی لخواله پرسمیت ندی پیجندل شوی ولی دا مسئله باید دی زان نپختنه وکنی اصلی موزله دی طالبانو دننه پا افغانستان کده تر هغه وخت پوره چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او ازادي رعایت و نکلی پرسمت و نپیژنی د مشروعیت مسله حل کیږي نه تر هغه وخت پوره چې مشروعیت موضوع حل نشي د نننه په افغانستان کې جامعه بین‌المللي مشکل حل کیږي نه طالبانو سره په همدې خاطر طالبانو باید پوښوي چې د خلکو زور د خدای زور ده همغه د حضرت سعدی قول ده چې وایي مکن تا توانی دل خلق ریش وگر میکنی میکنی بیخ خیش
دیر خند دیر پر مفهومه اوس پدی باندې بام خبری وکو یو متقاعد په کور کې ناست دی هغه ډوډۍ نه لري هغه جامې نه لري هغه کور نه لري سرپناه نه لري مګر کله چې خبره دی مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته نړیواله ټولنې څه کړي دي طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي مګر دغه په رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد نس نه مړی دغه تن نه پټی دغه مشکل نه حل کوي څه فکر کوئ له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته یوازې دا کافي نه ده چې ته طالب په رسمیت نه پیژنې یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی سي متقاعد ته څه ته په درد لګېږي نړیواله ټولنه باید څه وکړي
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسؤلیت لري اخلاقی مسؤلیت په حقوق بین‌المللي کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیګیشن وایي مورال اوبلیګیشن معنی داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجی ده په همدې خاطر په وست وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژدی متاسفانه چې دوام لري دا خو جامعه بین‌المللي مسؤلیت لري متاسفانه جامعه بین‌المللي همیشه په دا 50 کال کې په اوس وخت هم کې د غسې کشدار و مریض برخورد کوي ما همیشه دا خبره پورته کړه ده ځکه چې زه د یو حقوق د یو شاګرد په حیث مونږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې مونږ مدعیالعموم د افغانستان خلک یو مونږ رک و راست خبرې کوو کشدار و مریض معنای داده چې همیشه همغه مونږ او تاسو وطني خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده په هره میاشت کې تقریبا 180 میلیون ډالر افغانستان ته ځي د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر حل کیږي یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي ایالات متحده یا اتحاد اروپا چه پیسه چه اغا کیگی ده افغانستان ده خلکو پنامه لیگل کیگی هلته
دننه په افغانستان کې. خو اول باید دا مسله حل شي. یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري. په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده. باید مونږ او تاسو ژورنالیستان، حقوق پوهان، دا جامع مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهي وکړو.
که وضعیت همداسې پاتې سي، متقاعد ته د خپل حق، د خپلو خواریو، د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي، وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري؟ خپله متقاعد څومره مایوسه، څومره ناامیده کیږي، څومره روحي او فزیکی وضعیت نورم خرابېدلی سي؟ په دې کراته وغږیږئ.
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده. زه ګمان کوم چې هغه خلک چې دننه په افغانستان کې اوسیږي تقریبا اکثریت مطلقی روحی روانی مشکلات لري، وضع ډیر بد حالت ده. که دغه د فقر مسله تر 90% زیات وي په یو جامعه کې، معلوم ده چې روحی مشکلات مطرح کیږي. دا خو یو ناورین چې ورته وایي، یو فاجعه ده متاسفانه. په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي. یعنی معنای دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده. او دا مسله ما همیشه مطرح کړی ده، مخصوصا دننه په افغانستان کې د تلویزیونونو سره چې زه مسله مرکه کې زه همیشه دا خبره مطرح کوم چې یو حدیث د پیغمبر اسلام یو حدیث ده چې وایي چې فقر د کفر دروازه ده.
بله،
همیشه د طالبانو رهبر ته مخاطب کړی ده چې تاسو مسؤلیت، اصلي مسؤلیت باید داوي چې د کفر دروازه باید بند شي په افغانستان کې. د کفر دروازه څه شی ده؟ دغه فقر ده. اما متاسفانه د افغانستان کې دا تندرو زعامت د طالبان په دا اصلی مسائل چې اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده، په دا مسائل کې اهمیت نه ورکوي او په دغه اجاب و ریش و دا مسائل بوخدي. ام خپل بیخ سست کی په افغانستان کې، هم افغانستان خلکو ته ضرر هغه کوي. آینده د افغانستان د سلامت مسله مطرح ده. په همدې خاطر زه امیدوار یم چې د طالبان زعامت، طالبان حاکمان باید بل سر خلاص کړي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مهرباني صاحب، مهرباني.
درن دوستانو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمو په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چیست علمبال او ملګری.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم. د نن ومو ورځ کې مو لوی متفاوت زاویې د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره ملو، افغانستان، منځنی ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پریښودي، نن به مو خبر کړم. بیا هم ستړي مشي. 2023 کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو، چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپېژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو درانه بندیزونه او فشارونه وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی ونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2023 کال ملګر ملتونو د افغانستان په تړاو د دوه دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه. د دوی په غوښتنه نه خځې او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګر ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو